دا امریکا یو مخکښ سناتور وی طالبانو د افغانانو په وړاندې تاوتریخوالي ته دوام ورکړی. مچ مکنل دا چې دا مهال په سنا کې د جمهور غوښتونکو اکثریت مشري پر غاړه لري وی افغانستان کې د امریکا د تیر اداري تیروتنې باید تکرار نه شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کرونا وایرس له کبله د مړینو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. دوستانو زما اجملن سلامونه ومنئ. په یوه بله خپرونه کې مو هرکلی کوو. دا مو د دې خپرونې د سر موضوعات دي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. صالح محمد صالح سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړئ.
راپورونه وایي په زابل کې تر لسو زیات پولیس وژل شوي دي. په افغانستان کې امریکایي ځواکونه وایي چې پر افغان قواوې د وسلوالو طالبانو د تنظیم شویو حملو د شنډولو لپاره دوه هوایي حملې کړې دي. په ایران کې وبخشي په امریکا کې لا هم د یوه تورپوستي تر وژل کېدو وروسته اعتراضونه روان دي. د زابل ولایت په مرکز کلات شار کې نن سهار د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې تر لاسو زیات پولیس وژل شوی دی. د زابل د امنیه قومندانۍ یو امنیتي سرچینه چې نه غوړي نیمه وخپور سیاسي رادیو ته په دې پیښه کې د 15 پولیسو د وژل کېدو خبر تاییدوي. بلخو د زابل د ولایتي شورا رئیس ساتاجان حق بیان د وژل شوی پولیسو شمیر لستنه یاد کړ او ویل چې پولیسو غوښتل د سړک وضعیت وارزوي.
هغوی د سړک د چیک او د سړک د امنیت لپاره راوتلي اوسې د طالبانو له کمین سره مخامخ سو. دوه اموې موټر ټانګونه وسوځول شوي دي او لس کسه زموږ سرتیري په شهادت رسېدلي دي.
حق بیان زیاتوي په دې پیښه کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې خو د دقیق شمیر په اړه یې څه ونه ویل. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. په افغانستان کې امریکایي ځواکونه وایي چې پر افغان قواوې د وسلوالو طالبانو د تنظیم شویو حملو د شنډولو لپاره دوی هوایي حملې کړې دي. د امریکایي ځواکونو ویان سوني لاګیت نن په ټویټر کې لیکلي چې وسلوالو طالبانو غبرون غوښتل د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پوستو حمله وکړي. د پیښې دقیق ځای نه دی څرګند کړی. د شغلي لاګیت په خبره وسلوالو طالبان باید د هغې موافقې له مخې چې له امریکا سره یې لاسلیک کړی خپل تاوتریخوالی کم کړي او پرېږدي چې د سولې پروسه مخته ولاړ شي. د امریکایي ځواکونو ویاند وایي چې دا کوچنی اختر په دریو ورځو کې تر اوربند وروسته د طالبانو پر ضد د دوی لومړۍ هوایي حملې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې د ټرافیکي پیښې په نتیجه کې افغانانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې موضوع څیړل کیږي. دغه وزارت نن په ویلامه کې ویلي چې د ایران لپاره د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال د ایران په یاز د ښار کې د پیښې ځای ته روان شوی چې د ټپیانو د پوښتنې تر څنګ د موضوع په اړه خپل تحقیقات بشپړ کړي. په یاز کې وړمه ورځ په یوه ټرافیکي پیښه کې درې افغان وګړي مړه شوي او څلور تنه نور ټپیان شوي دي. راپورونه وایي چې تر پیښې وروسته هغه موټر چې افغان وګړي پکې روان وو ور اخیستی دی. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په هیواد کې په کرونا وایرس د 915 نورو کسانو داخته کېدو راپور ورکول شوی. دغه وزارت نن په یوه معلوماتي پاڼه کې ویلي په دې موده کې 9 کسان مړه شوي او 128 نور روغ شوي دي. له دې سره په افغانستان کې په کرونا وایرس داخته کسانو شمېر نږدې 900 ته رسېدلی دی. د روغتیا وزارت مرستیال ویان وحید شکوهمن نن ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د کرونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي.
د وای د تیرو سلورو میاشتو په پرتله په غبرګولي میاشت کې د مړینې پیښې زیاتې شوې دي او هر ورځ لا زیاتېږي. یوازې د عامې روغتیا وزارت نه بلکې ټول باید اندېښمن واوسو. هغه مهال چې شمېرې پورته کېږي وضعیت بحراني کېږي او دا حالت په ګډه مبارزې ته اړتیا لري.
په هرات کې هم د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي. د دغه ولایت د روغتیا ریاست نن په ویلامه کې ویلي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په هرات کې د کورونا وایرس 200 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې. له دې سره په هرات کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر تر 3400 زیات شوی دی. د مدني حقونو فعالان، سیاستوال او پیژندل شوي شخصیتونه پرون د درېیم وار لپاره په امریکا کې د مړې شوي تورپوستې جورج فلوید په یاد راغونډ شول. 24 فلوید د مې میاشتې پر 15 په مینسوتا ایالت کې د پولیسو په توقیف کې ساور کړه چې دې مسئلې د امریکا په متحدو ایالتونو کې د نژادي تبعیض او د پولیسو د ظلمونو پر خلاف مظاهرې وپارولې. مدني فعال ریورند ال شارت د مینسوتا ایالت په میناپولیس ښار کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې جورج فلوید نړۍ بدله کړه.
What happened to Floyd?
هغه څه چې پر فلوید پیښول هر ورځ د امریکا په تعلیم او روغتیایي خدماتو د غرض د امریکایي ژوند په هر برخه کې پیښیږي. اوس د دې وخت راغلی چې ټول د جورج په نامه راولاړ شو او ووایي چې خپل زنګون زموږ له غاړو لرې کړئ.
پا په نیویارک کې د جورج فلوید ورور تیرنس فلوید د خلکو ډلې ته په وینا کې د دوی د ملاتړ مننه وکړه. په امریکا کې ورستۍ مظاهرې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې تر ټولو شدید بحران ګڼل کیږي. تبدل کې دا چې په پام کې ده په نومبر میاشت کې په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنې وسي او له بلې خوا کورونا وایرس هم په میلیونونو کسان په دغه هیواد کې وزګاره کړي او اقتصاد یې زیانمن کړی دی. په قرغیزستان کې په ګڼو سیاسي ګوندونو او غورځنګونو د نوې ساح په نوم نوې اتحاد تشکیل کړ. دوی په پام کې لري په ګډه هغو پارلماني ټاکنو کې برخه واخلي چې اکتوبر میاشتې ته پلان سوي دي. د پلار وطن، سپین باز، لیبرال ډیموکرات، سوسیال ډیموکرات، د ځوانانو انجمن او زرغون اتحاد ترمنځ د دغه ستراتیژیک شراکت تفاهم لیک نن جمعه لاسلیک شو. د تفاهم لیک تر لاسلیک وروسته د دغو ګوندونو سیاستوالو وویل چې د اتحاد عمده هدف یې له ټولو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې سره همکاري ده. قرغیزستان په منځنۍ آسیا کې یوازنی هیواد دی چې انتخابات پکې نسبتا په ډیموکراتیکه فضا کې ترسره کیږي. او روسي چارواکو په سایبریا کې د حرارتي برېښنا د یوه برېښنا کوټ یو مسؤل نیولی. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې تېره جمعه د دغه برېښنا کوټ 20,000 لیټره ډیزل مځکې یوه سمندرګي او دوو سیندونو ته توی سول. دغه پیښه صنعتي ښارګوټي نوریلسک ته څیرمه سوې ده. د کراسنو یارس کرای محلي محکمې پرون امر وکړ چې د برېښنا کوټ مسؤول ویاچسلاف ستاروستین دی د جولای میاشتې 23 نیټې تر محاکمې مخکې په توقیف کې وساتل سي. دی د ژوند چاپیریال له مقرراتو په سرغړونې او ناغړۍ تورن سوی.
خبرونه مل ازادۍ راډیو نو اوریدل. صالح محمد صالح درته وړاندې کړل.
د امریکا یو مخکخ سناتور وی طالبانو د افغانانو پر وړاندې تاوتریخوالی ته دوام ورکړی دی. میچ مکنل چې د محل په سنا کې د جمهوریت غوښتونکو اکثریت مشري پر غاړه لري وی افغانستان کې د امریکا د تیری ادارې تیروتنې باید تکرار نشي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستان نه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو پرېکړه کړې ده. په دې اړه په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا وایروس له کبله د مړینو شمیر زیات شوی او د اندېښنې وړ دی. په یو بل ریپورت کې به پکتیکا ته ولاړ شو او هلته به وګورو چې خلک دغلته د برېښنا له نشتوالي نه کومې ستونزې ګالي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي حکومت د هغه حملو د څیړنو پایلې پټې ساتي چې باید له خلکو سره یې شریک کړي. دا ریپورت هم لرو که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. د امریکا په سنا جرګه کې د دواړو جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو 50 سناتورانو یوالی ه وړاندې کړي چې له روسیې څخه تر جرمني پورې دی تر اوبو لاندې د طبي ګازو د یو پایپ لاین د جوړېدو مخه ونیول شي. ازادي او اوریدونکو پروگرام هم په دې یو سات کې خبريږي. دوستانو د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د امریکا یو مخکخ سناتور وایي طالبانو د افغانانو په وړاندې تاوتریخوالی ته دوام ورکړی. مچ مکنل چې د محل په سنا کې د جمهوریت غوښتونکو اکثریت مشري پر غاړه لري وایي افغانستان کې د امریکا د تیری ادارې تیروتنې باید تکرار نشي. څه موده وړاندې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي ول افغانستان نه د ځواکونو استل ګړندې کړي. تفصیل به د اسد الله لودین پر ریپورت کې واورو.
د امریکا لوړپوړی سناتور مچ مکانل وایي هیواد یې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه باید د پخوانۍ ادارې درس په ذهن کې ولري. مکانل پرون په سنا کې د خپلې وینا پر مهال وویل له افغانستانه د ځواکونو ایستل یو انتخاب دی، خو د ده په باور امریکا باید د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې خپل اغیزناک رول په پام کې ولري. دغه سناتور پر طالبانو هم کلکې نیوکې وکړې.
Afghanistan, despite agreeing just months ago to engage in further peace negotiations with the Afghan government,
پاکستان کې د څو میاشتې مخکې له هوکړې سره سره چې له حکومت سره د سولې او لال قاعده شبکې سره د اړیکو د پرې کولو په هدف لاسلیک سو، طالبانو د افغانانو په وړاندې تاوتریخوالي ته دوام ورکړی دی. ډونالډ ټرمپ د طالبانو له ناکامۍ خپله نهیلي څرګنده کړې او له افغانستان یې د خپلو ځواکونو ایستل یو څه ګړندې کړي دي. باید په پام کې ولرو چې د تیرې دورې تیروتنې باید تکرار نه سي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل ونیوي راپور کې چې تیره جمعه خپور شو ویل طالبان له القاعده شبکې سره اړیکه لري، خو په قطر کې د طالبانو دفتر دغه راپور بې بنسټه وباله. امریکایی سناتور میچ مکانل وایی له افغانستان وتلو کې باید احتیاط وشي او د په باور د دغه لانجه یوازینی حل د افغانانو ترمنځ خبرې دي.
د
ولسمشر ترامپ تګلارې او ډیپلوماسۍ د افغانانو ترمنځ خبرو ته لاره اواره کړې ده. دا یوازینی لاره ده چې هغوی کولی سي پرې خپله راتلونکي خوندي کړي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوې هوکړې له مخې امریکا به سږ کال جولای میاشتې پورې خپل سرتیري افغانستان کې 8600 ته راکموي. هوکړه کې راغلي که طالبان د موده کې تاوتریخوالی کم کړي د راتلونکي کال می میاشتې پورې به ټول امریکایي عسکر ووزي. تیره اونۍ د امریکا او ناټو چارواکو وویل دوی مخکې له مخکې خپل ځواکونه افغانستان کې 8600 ته راټیټ کړي. د امریکا او طالبانو د هوکړې یوه بله برخه بین الافغاني خبرې دي چې لا پیل شوي نه دي. اوس د دغو خبرو د پیل په هدف د زندانیانو آزادېدل ګړندي شوي او د جګړې شدت د روژې میاشتې په نسبت یو څه کم شوی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وویل دوی د دواړو لوریو د زندانیانو له آزادېدو سره مرسته کوي او په خبره یې د دې بهیر په بشپړېدو سره به بین الافغاني خبرې پیل شي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري و مو اوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتو د سنا یو مخکښ غړي ویلي طالبان لا هم په افغانستان کې تاوتریخوالي ته دوام ورکوي. له بلې خوا افغانستان په تیرو څو ورځو کې د خونړیو بریدونو پیښو شاهد و. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون وایي حکومت د هغه حملو د څېړنو پایلې پټې ساتي چې باید له خلکو سره شریک شي. دا کمیسون وروسته تر دې دا خبره کوي چې د کابل په دشتي برچی روغتون له حملې د درجو ورځو له تیرېدو وروسته د بې پولې ډاکټرانو ټولنه وایي دوی لا هم نه پوهیږي چې دا برید چا کړی. خو د افغانستان حکومت بیا وایي له هر ترهګرۍ پیښې او برید وروسته پلټنې شوي او وخت په وخت معلومات له خلکو سره شریک کړي. امید سهیرمل له کابل له نور تفصیل سره.
که څه هم د افغانستان حکومت د نږدې هر برید او یا هم هر لویې پیښې وروسته د دې حملو د څېړنې لپاره پلاوی ګماري، خو د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي د دې ډول څېړنو پایلې نه ډاګیزه کیږي. د دې کمیسیون کمشنر ویان شکرالله مشکور د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې د حکومت لخوا د هیڅ یوې پیښې وروسته راپور له خلکو او آن د بشر حقونو خپلواک کمیسیون سره نه دی شریک شوی.
مکاسبانه خپل راپور له ولادت رسنۍ او حتی د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره نه دی شریک کړی. زموږ غوښتنه هم همدا ده چې د دغه حقیقت موندنو د کمیسیونونو راپورونه په بې طرفانه او جدي ډول سره دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون
د هندي شکایتونو په دوام د چهارشنبه پر ورځ د بی پولي ډاکټرانو ټولنې په یو اعلامیه کې وویل تر اوسه دوی نه پوهیږي چې د کابل په لویدیس کې د دشتي برچی په سل بستریز ملي روغتون حمله چا اولې کړي. د ټولنې له افغان حکومت په دې اعلامیه کې په دې اړه د وضاحت غوښتنه کړې. اعلامیه کې زیاته شوې لدی برید نږدې درې ونې تیریږي خو موږ تر اوسه نه پوهیږو چې دا برید چا کړی، ولی زموږ ناروغان او کارکونکي په نخښ کړل نو پوهیږو د دې برید تر شا د چا لاس دی. له همدې کبله له مسؤولو چارواکو غواړو چې په دې اړه واضحه څېړنې وکړي. د بی پولي ډاکټرانو ټولنې له دې برید وروسته خپل فعالیت ځنډولی دی او زیاتوي د دوی پښتنو ته له ځواب پرته به ستونزمنه وي چې دوی په دې سیمه کې خپلې چارې له سره پیل کړي. د کورنیو چارو وزارت په دشتي برچی سیمه کې د ښځو او ماشومانو په دې روغتون د برید په اړه د څېړنو د جزئیاتو له شریکولو ډډه کوي. د دې وزارت ویان طارق اریان وایي په دې اړه دوی وړاندې معلومات خپاره کړي او هماغه بسنه کوي. د وزارت وړاندې د برید د طالبانو او داعش ډلې کار بللی و. خو ولسمشر ماڼۍ بیا وایي له هرې ترهګریزې پیښې وروسته څېړنې کیږي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرستیال د واخان مینهپال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پیښو د پلټنو پایلې وخت په وخت له خلکو سره شریکې شوې دي.
هره تروریستي پیښه چې هره تروریستي ډلې کړې ده حکومت معلومات ولس سره شریک کړي. د هرې تروریستي پیښې په اړه باندې پلټنې په دقیق ډول باندې کیږي او وخت پر وخت معلومات له ولس سره شریکیږي.
دا لومړی ځل نه ده چې په افغانستان کې د پیښو د پلټنو د پایلو د ګونګ برخلیک پاړنې وکه کیږي، بلکې له دې وړاندې هم د ډیرو څېړنو پایلې په یو ډول خلکو سره شریکې شوي خو د هغوی قناعت یې نه دی حاصل کړی. په تازه ډول د افغانستان حکومت په وزیر محمد اکبر خان جماعت کې د شوې چاودنې د څېړنې لپاره چې پکې د دې جماعت خطیب محمد ایاز نیازی له څو تنو نورو سره ووژل شو پلټونکي پلاوی ګمارلی. څو دا پیښه په هر اړخیز ډول وڅېړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
د روختیا نړیوال سازمان څوي کته بلری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کورونا وایروس لکبل د مړینو په زیاتیدو اندېښنه ښودلې. د دې وزارت د ویان رسیال توحید شکومند زادې رډیو تول د کورونا وایروس لکبل د مړینو شمیرې نور هم مخ په زیاتیدو دي. د پداسال کې چې د عامه روغتیا وزارت وی په افغانستان کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر 3918 ته رسیدلې. امید زهیر مل په دې اړه تفصیل لري.
د کورونا وایروس لکبل د مړینې شمیرو په زیاتېدو سره د عامه روغتیا وزارت په دې اړه اندېښنه ښیي. د عامه روغتیا وزارت د شمیرو لمخې د کووېډ 19 ناروغۍ لکبل د مړو شویو کسانو شمیر له 300 تنو اوختی دی. د دې وزارت د ویان مرستیال وحید شکوهمند د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خلک د وزارت لارښوونو ته پام ونه کړي وضعیت به بحراني شي.
از 4 مای پیش تا حدودا مای جوزا تعداد
دی وایي د تیرو سلورو میاشتو په پرتله په خبرګولي میاشت کې د مړینې پیښې زیاتې شوې دي او هر ورځ لا زیاتېږي. یوازې د عامه روغتیا وزارت نه بلکې ټول باید اندېښمن واوسو. هغه مهال چې شمیرې پورته کیږي وضعیت بحراني کیږي او دا حالت په ګډه مبارزې ته اړتیا لري.
مبارزه مشترک صورت بگیره.
شکوهمند زیاتوي تر اوسه د روغتیايي سکتور 400 کارکونکي په کووېډ 19 ناروغۍ اخته شوې دي چې له ډلې 14 تنه مړه شوې دي. د کورونا لکبل د مړینو د شمیر زیاتېدو په ټولنیزو رسنیو کې هم اندېښنې راپورته کړې دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړي مرستیال امرالله صالح هم په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې د کورنۍ او دفتر له نیمایي زیات کارکونکي په کورونا وایروس اخته شوي دي. ښاغلي صالح له خلکو وغوښتي چې کورونا جدي وګڼي او دا ناروغي یو لوی خطر بلله ده. دا په داسې حال کې ده چې د عامه روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په افغانستان کې اوس مهال په کورونا د اخته کسانو رسمي شمیر 3919 تنو ته رسیدلی دی. دا وزارت وایي یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې له 1500 مشکوکو سمپلونو څخه 915 تنه یې مثبت ثبت شوي دي. د عامه روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه له کووېډ 19 ناروغۍ 1023 تنه رغېدلي او 309 تنه نور مړه شوي دي. په ورته وخت کې د کابل د عامه روغتیا رئیس خوشحال نبی زاده په کابل کې د کورونا وایروس لکبل د مړینې په شمیر کې زیاتوالی خبر ورکوي.
کابل کې موږ په رسمي توګه د 300 په شاوخوا مرګونی لرو، مګر متاسفانه دا واقعي امار نه ده، ځکه چې دا امار ده چې په شفاخانو کې وفات کوي، ځکه چې په افغانستان کې د مړینې ثبت سیستم نشته او هغوی موږ ته اول راپور نه ورکوي.
خغلی نبی زاده زیاتوی په کورونا وایروس دخته کسانو د پیژندنې لپاره 12 سیار ګروپونه ګمارل شوی څو سیمو ته پتاک سره له خلکو ټیسټ واخلي. هڅه موږ په افغانستان کې د کورونا وایروس لکبل د مړو شویو کسانو د ټولیزو ارقامو په اړه د احصایې او معلوماتو ادارې نظر واخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره بریالي نشو.
پکتیکا هغه ولایت چې تر اوسه نه ډیزلی او نه هم وارداتي برېښنا لري. دا دی ولایت اوسیدونکو او پنګوال وایي چې د برېښنا د نشټوالي لامل له ګڼو ستونزو سره مخ دي او لامل یې ډیری صنعتي او برېښنایي چاري په دې ولایت کې پټه په ولاړ دي. پکتیا کې د ازادي رادیو خبريال په دې اړه نور جزئیات لري.
د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت د پکتیکا ولایت چیرته چې اوسیدونکي او خاریانی تر اوسه له ډیزلي او وارداتي برېښنا څخه بې برخې دي. د دې ولایت اوسیدونکي عبدالحق نوري وایي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د پکتیکاوالو سره د حکومت له لورې د برېښنا د ستونزو د حل ژمنې کېږي خو تر اوسه نه دی عملي شوی.
حکومت دې توادار شو چې د پکتیکا د ولسونو سره دا وعده وکړي چې موږ تاسو ته برېښنا درلیږدو، ولې تر حاضره پورې د برېښنا کوم تار نه لیدل کېږي او د برېښنا نشتوالی په پکتیکا کې ټکنالوژي او په صنعت برخه باندې خورا زیات تاثیرات کړي دي.
د پکتیکا د مرکز خرنې ښار یو شمېر دوکانداران بیا له خپلو شخصي امکاناتو کار اخلي او ځینې نور بیا د یو خصوصي شرکت برېښنا استعمالوي. د مرکز خرنې ښار اوسیدونکي ډاکټر ابراهیم نصرت ازادي راډیو ته وویل
د یو خصوصي سکتور لخوا سولری برېښنا تولید شوې ده چې او تقریبا د هغې فی کیلو واټ 40-45 افغانۍ فورې ده. تجاران سرمایه ګذاري ته پکتیکا کې زړه نه شو کوي. که چیرته پکتیکا کې برېښنا وای موږ به د پارک صنعتي نه برخمن وای، خپل میوه جات نورو هیوادو ته پروسس کولای.
د پکتیکا دولتي ادارې بیا له ډیزلي برېښنا کار اخلي خو د دې ستونزې د دایمي حل لپاره د لنډمهاله او اوږدمهاله پلانونو د نیولو خبر ورکوي. د ولایت د برښنا امریت وایي چې په لنډمهال کې به د پکتیکا د اوسیدونکو لپاره ډیزلي برښنا رامنځته کړي، خو په اوږد مهال کې بیا د وارداتي برښنا سره د پکتیکا د وسلیدو خبره کوي. دوی امنیت هغه لویه ستونزه بولي چې له امله یې پکتیکا تر اوسه له برښنا بې برخې ده. د برښنا امیر محمد عالم عادل ازادي راډیو ته وویل
د برښنا فعالولو لپاره د موږ لخوا سلسله نه کارونه پای ته رسیدلي دي، یعنی موږ ابتدا ته آماده ده. البته ډیزلي برښنا په ښار کې نامنی تر ټولو لوی مشکل ده چې تر اوسه پورې پکتیکا ته برښنا نه ده راغلی یا د ملي شبکې سره نه ده وصل.
د پکتیکا اوسیدونکي او یو شمېر پانګوال وایي دوی د ناامنۍ او د برښنا د نشتوالي له امله په دې ولایت کې پانګونې ته زړه نه شي ښه کولی، خو په خبره یې که ولایتي اداره یې د ستونزې ورحل کړي ډیری پانګوال به په دې ولایت کې فابریکې جوړې کړي چې د صنعت د پرمختګ تر څنګ به ګڼو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شي. احسان نریان، ازادي راډیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سولې په بین الافغاني خبرو کې د جګړې د قربانیانو د ګندوز وړاندیز کړی. دا کمیسیون وایي تر هغو چې د جګړو قربانیان عدالت او د خپلو حقونو ته لاسرسی ونه لري او د ستونزو د هواري لپاره یې لازم شرایط برابر نشي، د سولې مذاکرات مطلوبه نتیجه نشي ورکولی. په دې اړه د فریبا ظاهر چمتو کړی تفصیلي رپورټ اورو.
د افغانستان شاوخوا څلوېشت کلنې جګړې بې شمېره قربانیان تر شا پرېښي دي. دا قربانیان له بده مرغه د افغانستان د ټولنې لویه برخه جوړوي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په تازه څرګندونو کې ویلي غواړي د افغانستان د سولې په خبرو کې د دې برخې حقونو ته اهمیت ورکړل سي. د دغه کمیسیون ویاند شکر الله مشکور د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې مذاکراتو پر روان مهم بهیر کې د ټولنې د یوې لویې برخې یعنی د تاوتریخوالي د قربانیانو ګډون کولی سي د هغې سولې څرنګوالی وټاکي چې تمه یې کېږي.
موږ په دې باور یو چې سوله یوازې د جنگ نشتون ته نه وای، بلکې سوله د جنگ د زمینو له منځه وړلو ته وای، او دا هغه وخت کې امکان لري چې کله عدالت ټینګ شي. او د عدالت د ټینګښت لپاره مهمه مسله ده چې باید قربانیان د سولې په بهیر کې د مذاکراتو په جریان کې ګډون ولري، ځکه متاسفانه د جنگ قربانیان کچیر له پامه وغورځول شي، د دوی ستونزې، د دوی مشکلات او د دوی غوښتنو ته توجه نشي، نو د تلپاتې سولې تضمین نشي کېدل.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي یاد وړاندیز د بین الافغاني خبرو په دې مرحله کې د قربانیانو لپاره د عدالت خوندي کېدو اهمیت ته پام اړول دي، خو زیاتوي چې تر بین الافغاني خبرو په ورپسې مراحلو کې به د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له اړتیا سره سم د سولې د ټولو بشري اړخونو په برخه کې خپل مسلکي وړاندیزونه وړاندې کړي. دا کمیسیون وایي چې په یادو مذاکراتو کې د قربانیانو او عامو خلکو ګډون ته د زمینه برابرول کولای شي د سولې د خبرو اترو او هم له پایلو څخه د خلکو د ملاتړ سطح لوړ کړي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د مذاکراتو په بهیر کې د بشري حقونو او د شخړې د قربانیانو په محور د خلکو او کارپوهانو د ګډون ځینې حل لارې وړاندیز کړي. لومړی دا چې باید له ټول هیواد څخه د تاوتریخوالي یو شمېر قربانیان وټاکل سي چې د خپلو تجربو او تکلیفونو په اړه د مذاکراتو له دواړو غاړو سره مخامخ خبرې وکړي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي دا کار به خلکو ته وښيي چې د مذاکراتو خواوې د قربانیانو درد او ستونزو ته ځواب ویونکي دي. خو دا کار څنګه کېدای سي؟ ښاغلی مشکور وایي
کمیسون په خپل وړاندیز کې دا خبره کړې ده چې د قربانیانو د تعریف په تړاو باندې، د قربانیانو د ګډون په تړاو باندې د یو مشخص او مستقل میکانیزم څخه په استفادې سره دی قربانیان په ګوته شي او د یو بیطرف مرجع لخوا دغه میکانیزم د تطبیق لپاره کار واخیستلی شي. په کول کې هدف زمونږ دا دی چې د سولې په مذاکراتو د مذاکراتو په جریان کې دي د قربانیانو ونډه، د دوی غوښتنې او د دوی مشکلاتو ته جدي پاملرنه او توجه وشي.
د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د وړاندیز دوهمه برخه دا ده چې د مذاکراتو غړي یو فرعي کمیټه جلا یا ګډه جوړ کړي، څو د بشر حقوقو د کارپوهانو له ویډلې سره چې د بشري حقوقو او مدني ټولنې له فعالانو څخه جوړوي په منظم ډول په ټاکل شوی وختونو کې غونډې ولري. د دې ډلې غړي به د یو مشورتي بهیر له لارې د مدني ټولنې له غړو څخه ټاکل کیږي. هغوی کولی شي خپل لیکلي وړاندیزونه د مذاکره کوونکو فرعي کمیټې ته وړاندې او په هغو خاصو موضوعاتو کې چې د مذاکراتو په اجنډا کې راغلي وي فرعي کمیټې د غړو پوښتنې ځواب کړي. د دغه کمیسیون دریم وړاندیز دا دی چې مدني ټولنې او نور بنسټونه او خپلواک کارپوهان چې د دوی په خبره د مذاکراتو په اړه مهم او رغونکي نظریات وړاندې کړي دي، تشویق سي چې د مشخصو موضوعګانو په اړه لیکلي وړاندیزونه له ځانګړو او عملي حل لارو سره وړاندې کړي. څلورم وړاندیز دا دی چې د زمینی او شرایط مساعدوالي په صورت کې د کورونا وایروس یا کووید 19 وروسته تر ټولو ښه انتخاب دا دی چې د قربانیانو یوه ملي مشورتي جرګه د قربانیانو د مسایلو، عدالت او مصالحې په اړه د بحث لپاره جوړ شي، او کمیسیون دا مشورتي جرګه چې د تصمیم نیونې صلاحیت په نه لري د قربانیانو د مسایلو د بیلابیلو اړخونو اړوند د بحث لپاره یو فرصت بولي. د حقوقي چارو کارپوه اجمل هوډمن د سولې په مذاکراتو کې د جګړو د قربانیانو د ورګډولو د حقوقي اړخ په اړه ازادي راډیو ته وویل:
موضوع فکر کوم د حقوقي لحاظ دا ښه موضوع ده، دوی له سپاملرنه ورته وسي ښه خبره ده، ځکه چې په دې طریقه باندې به حداقل یو څوک وي چې د جګړې د قربانانو غږ رسا وساتي، اما حقالدي موضوعات چې هغه د اشخاصو فردي حقوق دي هغوی نه باید څوک محروم کړي، او د افغانستان د قوانینو په اساس باندې هیڅوک نشي کولی چې خپل فردي حقونه نه محروم کړي. نو دې لپاره چې دغه حقالدي دعوې، حقالدي مسایل او د افرادو پورې مربوط مسایل چې حقوقي مسایل دي هغه محفوظ پاتې وي، نو ښه خبره به دا وسي استازیتوب ومکې ونیسي.
د سولې په مذاکراتو کې د ښځو د ګډون سطحه هم هغه اندېښنې دي چې په دې وروستیو کې د بیلابیلو لورو لخوا راپورته شوې دي. په کابل کې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو لکه استرالیا، کاناډا، ډنمارک، جرمني، هالند، ناروې، سویډن سفیرانو او د اروپای ټولنې ډلې د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالي شورا د جوړېدو هرکلی کړی. دوی د بین الافغاني مذاکراتو پر دواړو لورو ټینګار کوي چې په دې خبرو کې د ښځو ونډه په پام کې ونیول سي. په اعلامیې کې راغلي د هیوادونو د سولې فقیه هغه محل کارنده او بریالي وی چې شزي پوره ونده پکښ واخلي. بل خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشري شهرزاد اکبر په دې بهیر کې د شزو د ونده په اړه ازادي رادیو ته وویل: دا وای د شوز لپاره یو ځنګړی ځای په پام کې نه دی نیول سوی. موږ په لنی ډول خپل اندیشنې له نړیوال ټولنې او هم د افغانستان حکومت سره شریکې کړې دي، مخصوصا د پکتو چې بین الافغاني خبري شایي ژر پیل سي. نو د سولې بهیر چې زموږ یو مهم ملي بهیر دی، ډیر مهمه ده چې شزي سم ګډون پکښ ولري. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 توافق لمخې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو لپاره د مارچ لومړۍ نیټه ټاکل شوی و، خو د خبرې د دواړو لورو ترمنځ د بندیانو د تبادلې، د تاوتریخوالي د دوام او نور اختلافاتو له کبله وځنډېده. خو اوس د دې خبرو د پای لپاره کومه ځانګړې نیټه نه ده ټاکل شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا په سنا کې د دوړو جمهوریت غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو 50 سناتورانو ولای هوړاندې کړی چې روسیې څخه تر جرمني پورې د تروبو لاندې د طبي غازو د پایپ لاین د جوړېدو مخه ونیول شي. د نارت سټریم 2 په نوم باندې د پایپ لاین کبش پل شي، روسیې څخه به جرمني ته د طبي غازو لیک دوه چنده زیات شي. په دې اړه نور جزئیات له ملالې بشیر اورو.
د ټکساس ټیډ کروز او د نیو همشایر د جین شاهین په مشرۍ د امریکا 50 سناتورانو د جنوري په 4مه د پنځشنبه په ورځ د خپل هیواد سنا ته یو لایحه وړاندې کړه چې د نورد سټریم 2 پر ضد د بندیزونو پراخسي. کدا پروژه بشپړه سي، جرمني ته د روسیې د طبیعي غازو لیږد به دوه برابر سي. امریکا په دیسمبر میاشت کې د اروپا د انرژي د امنیت قانون تصویب کړ چې لمخې پر بالټیک سمندرګي کې د نورد سټریم 2 هم له پایپ لاین سره پر ولاړو بیړیو بندیز ولګیت، او د 11 میلیارد ډالر په ارزښت دا پروژه مخکې تر بشپړېدو ودرېده. د دې قانون له اغېز څخه د خوندي پاتې کېدو په خاطر روسیې بالټیک سمندرګي تخپلې بیړۍ ولېږلې او د پایپ لاین څنګ ته ودرولې. نورد سټریم 2 هم له دوو متوازي پایپ لاینو جوړ دی چې دواړه له روسیې تر جرمني تر اوبو لاندې غځېدلې دي. نوې لایحه د ستا قانون له مخې پر هر هغه اداره بندیز لګوي چې له دې پروژې سره اړوندو چارو ته همکاري کوي. ټیډ کروز په یو بیان کې وویل په دې اړه د دواړو امریکایي ګوندونو غړي موافق دي چې د روسیې نورد سټریم 2 هم پایپ لاین د امریکا ملي امنیت ته خطر پېښوي او دا پروژه باید بشپړ نه سي. که څه هم پوتین غواړي په یو نه بل ډول دا پروژه پر بندیز سربېره بشپړه کړي. امریکا د نورد سټریم دوهم مخالفت کوي او ادعا لري چې دا پروژه اوکراین ته زیان رسوي او د اروپا د انرژي پر صنعت د روسیې واک ټینګوي. له دې پایپلاین سره به روسیه وکړای سي له اوکراینه پرته اروپا ته د خپلو طبیعي ګازو لیږد زیات کړي او کیف به د ترانزیت له میلیاردونو ډالرو عوایدو بې برخې سي. د اوکراین د ګازو دولتي شرکت نفټو ګاز امریکا ته لابي کړی چې لومړی دې پر نورد سټریم بندیزونه ولګوي او بیا دې ورباندې اضافه کړي. مسکو پر واشنگتن تور پورې کړی چې په اروپا کې امریکایي ګازو ته د لارې پرانیستلو په خاطر پر نورد سټریم له بندیزونو استفاده کوي. نوې لایحه باید د امریکا په کانګرس کې له دواړو سنا جرګې او استازو جرګې څخه تصویب سي او وروسته به یې ولسمشر توشیح کوي چې قانون سي.
زموږ ګلاس د راډیو ناورې اوس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکی له صالح محمد صالح اورو.
د زابل په مرکز کلات کې نن سهار د وسلوالو طالبانو په کمین کې تر لاسو زیات پولیس وژل شوی. د امنیت قمندانۍ یو سرچینه د وژل شو پولیس شمیر 15 تنه شي، خو د ولایتي شورا رئیس بیا د دغه پولیسو شمیر 10 تنه یادوي. په افغانستان کې امریکایي ځواکونه وایي چې پر افغان قواوې د وسلوالو طالبانو د تنظیم شویو حملو د شنډولو لپاره دوی هوایي حملې کړې دي. د امریکایي ځواکونو ویان سونی لاګیت نن په ټویټر کې لیکلي چې وسلوالو طالبان غوښتل پرون د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پوستو حمله وکړي. د پیښې دقیق ځای نه دی شول سوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پیران کې د ټرافیکي پیښې په نتیجه کې افغانانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې موضوع څیړل کیږي. وړم ورځ په یوه ټرافیکي پیښه کې په یاست کې درې افغان وګړي مړه شوي او څلور تنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په هیواد کې په کورونا وایرس د 915 نورو کسانو د اخته کېدو راپور ورکول شوی. په دې موده کې 9 کسان مړه شوي او 178 نور روغ شوي دي. د مدني حقوقو فعالان، سیاستوال او پیژندل شوي شخصیتونه په امریکا کې پرون د دریم وار لپاره د مړه شوي تور پوستي جورج فلوید په یاد راغونډ شول. شپږ څلوېښت کلن فلوید د مې میاشتې پر 15 په میناسوتا ایالت کې د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. دې مسئلې په امریکا او نورو ځایونو کې مظاهرې پارولې دي. په قرغزستان کې ګڼو سیاسي ګوندونو او غورځنګونو د نوې سا په نوم نوی اتحاد تشکیل کړ. دوی په پام کې لري په ګډه په هغو پارلماني ټاکنو کې برخه واخلي چې په اکتوبر میاشت کې به ترسره کیږي. او روسي چارواکو په سایبریا کې د حرارتي برېښنا د یوه برېښنا کوټ یو مسؤول نیولی. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې تېره جمعه د دغه برېښنا کوټ 20,000 لیټره ډیزل ځکې یوه سمندرګي او دوو سیندونو ته توی سول.
د اوروزګان اوسیدونکو وایي د اوروزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې پر سر موټر چلوونکي تر ټاکلي اندازې زیاته کرایه اخلي، خو موټر چلوونکي څه وایي په دې اړه د شریف الله شرافت ریپورت اوري. ورپسې ازادي او اوریدونکي پروګرام مهیر وایي.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو د غلطه د موټر چلوونکو لوري د لوړو کرایو د اخیستلو لامل شکایت کوي. دا ولایت چې لنږدې څلورو کلونو را پدې خوې ټولو ولسوالۍ ته غزيدلې لارې د نامنوي لامل تړل سوي، یوازې له کندهار سره د تګ راتګ لارې خلاص ده. سیدونکو وایي دا چې ټول لاري اوربانی تړل سوي او اوس خلک مجبور دي چې پر یاد لار ته غراته وکړي، نو موټر چلوونکو اوربانی څو برابر کرایه لوړ کړي.
مشکل لري اوس پر سلوپی قدرت نه لرم، نو ځکندار ته 2,200 روپۍ څنګه ورکم.
عبدالولي د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ اوسیدونکو دي. نموډي ازادي راډیو ته ویل چې پلاری د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په جګړه کې تفیسو. کندهار ته د لوړی کرایې لامل ونسو کولای چې د شت داوی په هدف حالته ورسوي، ځکه یې پر لاري سا ورکړه.
ولاد ته کرایې لوړی دی و چې یو موټروان سره ولاړ سي 0 روپۍ سواهي، بل 1,200 سواهي، بل او درچسپی دو پرې د 1,520 روپۍ ورور. ما پلار ټپېسلو د 8 لودي چې وې سم، خو دغه سره سلی پر سره وې او هغه د موټر لار و چې دا سې کې او د لوړی شخصي موټر کرایې مې نه درلوده چې وې سي دولتي موټر سره سلی تاو ګورې، نو کرایې په مې نه درلوده هغه موټر کوم خلاص ورکړي.
هغه که څه هم د ترانسپورت ریاست له لورې اوس مهال د فیلډر موټر لپاره چې څلور سپرلی ولري 650 افغانۍ د یوه کس لپاره ټاکل سوي او د سراچي موټر لپاره 1500 افغانۍ ټاکل سوي چې څلور سپرلی ولري او دغه راز د لنډکوزر موټر لپاره چې اته سپرلی ولري 415 افغانۍ ټاکل سوي. خو د اورزګان ولایت اوسیدونکي وایي له دې څخه موټر چلوونکي زر او یا هم 800 افغانۍ پر هر ډول موټر اخلي. د ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکي محمد میر ازادي راوړی ته وویل چې د پخوا په پرتله د تیلو قیمتونه هم ټیټ سوي او باید د موټرو کرایې هم ورسره ټیټې سي.
که کرایه ډیره مهمه ده چې نن سبا دي خلک ورځ په ورځ د فکر سره مخ دي چې هغه اقتصادي پخوا ښه کوي او هغه نن ماښام پر دي تیل مرزنه سوي دي. تیل هغه دي تقریبا لیټر په و دېرش افغانۍ دي و دېرش افغانۍ تر کښته سوي دي او دی بیا هغه د پخوا رقم کړي اخی د خلکو سره یو خدای دغه مچران وای د لالارې سیسټم سي دغه پخوا مچران کورلای او سراچی او دغه مچران وای جن لري سي دا سم پلډر او دغه موټر ورته ودرول سي چې د خلکو هغه مریض هغه مشکل درې ځای کنداره پر یاد شاره پر ژر راپسې ورسېږي.
د ترانسپورت ریاست مسولین بیا دا نه مني چې ګړی موټر چلوونکي دي تر ټاکلي نرخ له سپرلیو زیاته کرایه اخلي. دوی وایي د پخوا په پرتله موټر چلوونکو کرایې راټیټې کړي چې لامل یې د شرکتونو زیاتوالی دي او د دوی ترمنځ سیالي ده. د یادی داری سرپرست حکمت الله میدزی ازادی راډیو ته داسي وویل
صاحب کرای اوس یخی څه د سره د خپل اختلاف هغه حمید چفاری په پټه کې یو پیرا وکړل نو اوس باندې په خپل کرای دغه د سره سره ولې دغه سپدای کې څه اقدام وکړ چې ما په خپل ورته نه کوم ورته وتاکو.
د یادی لاري پر سر موټر چلوونکي بیا د نه منی چې د ترانسپورت ریاست له ټاکلې نرخ دي زیاته کرایه اخلي. خوای د کرایې د زیاتوالي لامل د اورزګان او قندار ترمنځ د لوی لاري خرابوالی دي. یو موټر چلوونکي میرزا غا ازادي راډیو ته داسي وویل
ول دغه څنګه چلوون چې لار مخراب ده پر موټر باندې زور دي لار مونږ نه کاشه د کډیل لري کمپاراک لري پشپاش ټیرو په پیرو کې موږ موټر ټیرو نه غواړي مبلنه دغه ګران نه من غواړي موټر مصرف ډیر دي.
د اورزګان او قندار ترمنځ لوی لارې شاوخوا 365 کیلومتر اوږدوالی لري. زیاته برخه کاندا او کفر ده. د خلګو بل غشتنه له دولت څخه دا هم وچی د غلار دی ورته ورغول سي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر یو ځل بیا د بل خبرونې په وړاندې کولو سره تاسو ته شرغلاست وایم. درنو دوستانو د بیلابیلو ولایتونو څخه موږ بیا هم د تیروني په ترڅ کې ستاسو پیغامونه ترلاسه کړی دي چې پر بیلابیلو موضوعاتو دی. البته ستونزې فرق لري خو ډیری اوریدونکو د کورونا وایروس اړوند ستونزو سره مخامخ دي. یو شمیر پیغامونه دي چې بغو کې د خوراکي مواد د بیو د لوړې دوه شکایتونه سوي دي. ځینې د کلینیکونو نشټوالی دي ځینې متفاوت دي. خو زه غواړم په دې خبرونه کې هم مختلف پیغامونه درته خبره کړم. اما په یوه برخه کې د پروګرام د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ څخه د اوریدونکو پیغامونه در سره شریکوم چې دوی د کورونا وایروس څخه شکایت لري او وایي چې د دوی په سیمه کې ډېر زیات البته فکر کوي چې کورونا د زکام دی. خو دا پیغامونه به په ګډه سره واورو او بیا به د ګیزاب له ولسوال سره هم د دغه اوریدونکو د ستونزو جواب واوري. خو مخکې تر دې چې د ښاغلي عزت الله لطیفي سره مرکه واوري ستاسو پیغامونه راخلو چې د ګیزاب ولسوالۍ څخه مو راستولی دي.
محترم د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ د سره په تماس کې یم. محترم یو رقم دغه د زکام دی رجستري چې شې دی د کورونا د ګیزاب ولسوالۍ ته دغه راغلی ده چې ټول انسانان یې ولي دي دغه بینه چې دغه کورونا دغه د یو رقم زکام دی چې ټول انسانان یې ولي دي. موږ دلته خو هیڅ نه تشخیص نه شي چې خلک ته دغه ډاکټرانه تشخیص وکړي چې دا کورونا د زکام دی. کښنیانو لویانو ټول نه ویلي دي دنیشی یو غټ بحران د واوري د غزو کوه سوالی ته غټ بحران پیش ده
ته کیدا ولوري ته خبره کوم نو په وطن کې داسې ویروس خپل شوی دی چې کورونا د ورته دی زکام ټوخی مرکه تبه شدید تبه لري او سخت خراب دی بازار دی شپه وکړه وګیلې دي موږ د کلینیک سره حکومت کومک وکړي دا سلام
یو روزګار نه د کیدا ولوري ته خبره کوم نو په کیدا ولوري کې دا زکام څه چې خو دې لري چې موږ کې نیک ته راځو کو چې موږ کولا ته وای چې موږ دا فایل موږ سره نوسته ټول د وطن په اړه خبرې کوي کوم کورونا نشي والسلام
السلام علیکم اجن چې بلاد ورځګان ولایت ته غزاب د ولسوالۍ څخه دا پیغام پیښم غزاب په ولسوالۍ کې د غزاب ټول ولس چې کسنجر دي کځوان دي او ک پوښتنه سړیا خلک دي ټول دغه د کورونا وایرس لامل په لامل داسې مریض راغله چې دغه کورونا سره ورته ده او د غزاب خلک اکثریت پخته دي چې خو یې کېږي پستونی کې بلغم لري زیرشت لای سردردی لري او مړیا کته به ورسره ده نو زه تاسو ته خواهش کوم چې د زموږ دغه د صحت عامې پوری ورسوي چې موږ د غزاب ولسوالۍ کې یو کمزوري کلینیک لرو چې په دې کې هم یو ام ډي ډاکټر سره نور نه نرس او نه ډاکټر سره نو هغه ته چې موږ ورسو چې تاسو موږ سم په ورځګان کې خو د لابراتوار هم نه تر کده هاره پرې ورسوي نه دی بلته نه بودی چې لرو او نو وسایل لرو چې تاسو سمبالونه در یو ځای ورسوي نو دا زموږ دروست یې خبره ده نو زه تاسو ته غوښتنه کوم چې دا زما پیغام در مسولینو ورسوي کداغه حالت عوامو کې غذا وبد یو غټي پاجې د کابل د سوروپی غونډې د یو غټي پاجې سره مخ ته وسلام
بله لطفی صاحب د دوی پیغامونو خو مو واوریدل لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د کورونا وایروس څخه هیڅوک او په ځای کې خوندې نه دی نو د دې اوریدونکو پیغامونه مشتره رسیدلې دي غواړم چې تاسو څخه په دې اړه وضاحت واخلم چې وقن دغه مسله څونه جدي ده په ګیزه بولس ولیک
هغه خبره خو دغه د زمر خصوصا تقریبا شپږ زره کسان زمر د یوازې د غزا ولسوالۍ د پیران کې مسافر دی راځي هغه دی او راځي طبعا دا خبره د خوتل ته یو موضوع چې د ټخیو د زکام د مجددي د پاره د کورونا د پاره جدي تدابیر نیولې دي د مخ کې نه مخ کې اول د واره غزا ولسوالۍ کې دا کم سامان چې ورته پکارې دي ډاکټرانو د پاره اول غزا ولسوالۍ ته را لازم مشتره مرسته وسولې پښنې کلینیک لرو او شپخانه نه د کلینیک دی چې هغه زموږ دغه کو د زکام او د جټخه په اړه چې درته وایم زموږ د غزاول سوالي خو یلمن پکښې تیر شوی دی ګرم سیمه ده نو دا تیر کال چې وو دا د علاقې حکومت سره داسې واوره وسوله داسې واوري وي خو نسوله چې بيخي تر ډیره پرې تر ساوره پرې حمل تل واوره پرتاوه نو دا ټخه او زکام او بیا ډاکټرانو دغه کول د لې مرکز تم راوستل شي نو خالي بس زکام او خه کې دی دا به جوړ شو کورونا سره کوم مراوبت نه درلوده شاید چې کورونا یې ځکه چې ما ول کین درته ول چې زموږ شپږ زره کسان په ایران کې د پاسپورت تل رواله ته چې دا غم دی ورادي تا ګره تا کی او تر اوسه پرې داسې کوم مثبته پیښه نشته ده چې دا چې هغه کورونا سوی
یعنی په خپل غزاب کې یعنی په غزاب کې په خپل د سیمه خلک هیڅ مثبته پیښه د کورونا پکښ نشته په ټول ول سوالی کې
یا تر اوسه خو یو هم نه ده سبڅوي یو پیښم نه لرو یو پیښم نه ده سبڅوي او نه تر کومه تر اوسه پرې کوم یو مرجو بلوم نه پکښ لرو
یعنی سمپلونه اخستل سوي دي
د یو سمپل اخستل سوي او مرکز کې راستول یو کابل ته فکر کوم تر اوسه پرې راستېدل نه لیکم من پی ختلی وو نور تر اوسه پرې کوم دغه نه ساو بیا داسې مراجعین نه راغلي چې هغه کورونا ته ورته بیا د ډاکټرانو خپل ورسره دا ډاکټرانو پوکړي دي هغه خپل جامع او دغه ورته دغه کړی دي چې یو دانه وز خپل ورته دغه مشي دی ول کورونا دی تخه کې دی ساتنګي کې دل بس دا چې رستونی خوشي دی چې بیا دی ول کورونا دی هغه چې دوی ورته چیر سو پرته جوړ شو کورونا نو نو سیمپل پال نه استوي چې دا کوي دوی ورته بعد پرته هغه سړی خپل جوړ شو چې راغلی هم د ایران استو
بله
نو په دا رقم موضوعات خو دروسه پرې داسې جدي نسته
یعنی تاسو یې مغه سمپل اخلي بیا کابل ته لیږي په خپل غزابل اوسول کې
پکې نه نه اخلي ډاکټرانو ته چې رقم ډاکټرانو ته چې رقم هدایت سوې دی هغه هدایت سره سم به هغه خپل کار ته دوام ورکړی دی او په دا اوس کې د ایچ ډی اس لپاره نور کلینیکونه ټول ولسوالۍ ته ورکول شوي دي. نو اوس د په دې باندې اخته یم چې یوه دانه بل کلینیک هم خاص د کورونا لپاره نور ولسوالۍ ته منظور شوي دي ایچ ډی اس لپاره، خو یو ګیزو پاته شوی دی په هغه باندې اوس د لګیا یم چې هغه تم د ګیزو دپاره هم یوه دانه بل کلینیک هم فعاله کړو خاص پر خاص د کورونا لپاره.
دقیقا ما هم غوښتل ولسوال صاحب چې همدا پوښتنه ستاسو څخه مطرح کړم، ځکه دغه اوریدونکو هم داسې ویلي وي چې د دوی صحیه مرکزونه یا کلینیک دا لږ کمزوري دي او دوی غواړي چې مراجعه وکړي مګر